ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین ایوه بجره د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاسته سکوربایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي. په خبرونه کې یو شمیر کورنی او سیمایز ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې درته هفتوار پروګرام حجره وړاندې کوو. خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره ملاقات کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد وروستۍ بدامنۍ د افغان ځواکونو د ناکامۍ مننه ورکوي او امریکا وایي عراقي چارواکي د داعش خلاف د روسیې ملاتړ نه غواړي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگتن ته تللی نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. په واشنگتن کې د ډیوا رادیو خبریال خبر راکوي چې نوموړي پرون هلته په رسیدو ویل د زربیاز عملیاتو ترهګرو ملامته کړې ده. د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې د غړو سره د ملاقات پر مهال نوموړي د چین سره د پاکستان د پروژو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو باندې رڼا واچوله. په اوسني سفر کې به اټکل دی چې نواز شریف د امریکایي چارواکو سره د افغانستان په حالاتو او همدارنګه په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د صوابۍ د پولیسو یو مشر وایي چې د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه نښته په مینای کلي کې رامنځته شوې ده. دی وایي د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د راپور پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه ووهله چې هلته له 15 نیولې تر 20 پورې وسلوال پټ وو. د ډزو په تبادله کې پولیسو ته ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی، خو څلور وسلوال وژل شوي او نور په تیښته بریالي شوی دی. د پولیسو مشر جاوید اقبال وایي له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن لخوا د درغلي تورنو سره مخامخ شوی پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان د سنت وسنې غړي میرمن ستارایاز پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل پر ضد یې لګول شوي تورونه ناسم دي.
کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما نه تپوس کوي چې دا دا کړي په خپله د خپل ځانو پورې چې هغه څه کوي. ګوره زما تر وړوکي زوی پورې ټارچر کړي دي او دی دا اووی چې شاید دا ښځه ده. نو راځه چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی. نو راځه ډومبه او چین دی کنه دی په دنیا ته دا ښځې موږ په ښځه گرفتار کړو.
صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د میرمن ستارایاز د نیول کېدو امر کړی، خو پرون د پښتونخوا یو صوبایي عدالت دغه امر لغوه اعلان کړ او د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې د صوبایي او قومي احتساب ادارو نه د ستارایاز د دوسیې بشپړ راپور غوښت. په عین حال کې پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند لسګونو پلویانو د میرمن ستارایاز په حق او د احتساب ادارې پر ضد مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواک کمیشن دی او د دوی د ګوند ځینې غړي هم نیولیدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل په جمرود کې د ټریفیک د نظام پرانسته کړی ده. دوی وایي چې د لیویز ځواک یو شمیر کسانو ته د پیښور ټریفیک پولیس په مرسته تربیت ورکړی دی او د دې بنیادي مقصد د پیښور او تورخم ترمنځ د نوي جوړې شوې لارې باندې د ټریفیک د نظام بحالول دي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه زمونږ خبریال ته داسې وویل
چې دا نوې زمنګا جمرود تورخم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته، خو په دې باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نه و. دې سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغوالا ټرین کړه د لیوی فورس والا. دې به انشاء الله په دې روډ باندې گشت هم کوي، دې به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد به دا لنډی کوتل ته ایکسټینډ کیږي او باړې د لپاره به هم د دا څنګه په یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرود اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل د ترافیکو د نظام بحالي غوره ګام ګڼي او ویل دې سره به ګډوډي ختم او حادثې به کم شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري سلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره د مرستو تابع کړي ده او حکومت په هره میاشت لګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال لډیو ته وویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے، دا به هر میاشت دو تخپل خپل ایوارڈز ملوئے گی، 30,000 روپیز پر منت بدو تو ملوئے گی 500 کسانو ته. جی
امجد افریدی همدارنګ ویل چې دوی به نشترحال یوازې د هنرمند او ډرامو د لوبغاړو لپاره ځانګړې کوي او سیاسي غونډې به د غلطنه جوړیږي. د امریکا د خزانه وزارت وای د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې شامل کړي. امریکایي چارواکو دا ځل طارق هغه په نخښه کړي او ویلي دي چې نوموړی د کوټې د شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د تروریزم او استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق هغه د طالبانو یو پخوانی غړی دی چې توانېدلې د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طارق هغه په تیرو کلونو کې په خلیج هیوادونو کې څه باندې 5 ملیونه ډالر د طالبانو لپاره راټولې کړې دي. د خزانه وزارت د دغه بندي سره سم د طارق هغه ټول هغه ملکیتونه او شتمنۍ چې د امریکا د قلمرو یا د صلاحیتونو په محدوده کې دي کنګل شوي او لاغه سره د امریکا راکړه ورکړه منی شوې ده. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال پرون وویل هیواد له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. د امریکا د پوځ یو مشر جنرال جوزف ډنفورد چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل عراق ته تللی وایي عراقي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې هوایي مداخله به امریکا په فوري توګه دې ته اړ باسي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد له تیر څه باندې یو کال راهیسې پیل کړي هوایي عملیات پایتا ورسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکونکو پر روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې ترهګرۍ د 40 پیښو مخنیوي کړی دی. نوموړي پرون په کرملن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي په روان کال کې د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 568 وسلوال گرفتاره کړي او 112 نورې وژلې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاور.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو پاوند 116 روپۍ او 116.60 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.80 روپۍ. یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نزیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه اوریدل په روانه غړی کې به د غری پورتونه واوري. وزیر اعظم میاں نواز شریف په امریکا کې د پاکستانیانو غونډې ته ویلي چې په خپل هیواد کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، خو سیړونکي د بیان ته څنګه ګوري؟
د طالبانو نوې امیر چې کوم ټاکلې شوې ملا صاحب اختر منصور هغه په کوټه او پچلاک په علاقه کې دا غیر ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په درغلیو کې د تورنو کسان خلاف به لازمی کاروایی کوي، خو د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي د دې خلاف د درغلیو کې سونه سیاسي انتقام دی.
پوره زما تر وړوکی زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا اوه چې شاید دا خزا ده. نو راځه چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوې خلک ګیله کوي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او نه شاملولو بحث د خلکو توجه د کډوالو د مسلو نه اړولې ده. دا او نور ریپورتونه به واوري او د دې غړي په دویم نیمای کې به هفتوار پروګرام حجره کې واوري چې په کوټه کې قصابانو د سیاسي ګوندونو په ملاتړ احتجاج کړی. دوی وایي د دغه خار حکومت ورته د خپل ځای نه بل ځای ته د تللو امر کړی دی.
مارکیټ دوی په زور په غلا د شپې په توره طریقه کې سیل کوي. د دې مارکیټ د سیلیدو و دوی ته قانوني حق حاصل نه دی.
د هر څاورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې هر ورځ یې تاسو سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بیګام خام په سلور ورځنۍ دوره د امریکای سر خار واشنگتن ته رسیدلې. نوموړي هلته کې میشت پاکستانیانو سره چې اکثره یې سوداګرانو خبرې هم کړې. په دغه موقع نواز شریف ویل چې حکومت یې په پاکستان کې ترهګر ځپلی دي. نواز شریف با د امریکای د صدر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس د ځنو غړو سره د افغانستان د امنیت د سولې د خبرو ان ایټمی توانایي او ځنې نور موضوعاتو باندې خبرې کوي. بشیر ګواخ به دا رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی داوا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي. دیوای د ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. دا غوی خوندي مرکزونه او تربیتی ځایونه مو ختم کړي دي. دا غوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لری نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړي.
نواز شریف په داس حال کې د ترهګرو د پټن ځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف با په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت ایټمی وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دې وی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره لخپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیسته.
تمدا چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف با د امریکای د سفر پر مهال دغه هیواد د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي او پکې به د افغانستان د سولې بهیر هم یو موضوع وي. په امریکا کې میشت سیړونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر وعده کوي نو د پوز لخواخې بغیر عملي کولای نشي. د مشال ریډیو د همکار بشیر ګواخ سره ډاکټر تقی خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نوموړي دغه سفر به سلاسته راولنی ولري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې میاں صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سر لخکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروسته یو جرنل دا خو داسې دی چې هغه یو انګریزي ګردو شپرون د نگرانی لپاره څوک ورته روان وي. دې سره د ایجنډا ته کول والا چې کوم څه ده هغه ښکارا شي چې دا ایجنډا اخر څه ده. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وا چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وایي چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه بیا وروسته ناټو ځواکونه خبر هم وشوه. نو د دې د دباو لپاره د پاکستان د ځواکونو طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغه څه کول غواړي. امریکې د سوې غواړي د طالبانو په حواله باندې د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې دغه را ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره غي پیشبندي پیشبینی کوي. آیا میاں صاحب نواز شریف داسې واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټې کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي، خو دقیق معلوم به ورته نه دي.
د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز داده چې پاکستان په دې روسو کې بیا بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت مرتدر شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دا غینه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه غنئ چې د دې کې د سیاسي مثبت نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کوم خبر چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا خپل غنډي چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان د کوم سینچوري دی چې کوم اډي دی د طالبانو دا ختم کیږي. زما خیال دی چې دا پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبره وشي نو خبر به یو صحیح طرف ته راشي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکړي که تاسو پام یو دور دي مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مونږ خبرو ته تیار یو. لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ور سره بالکل د پاسه په طالبانو په دا خو داسې چې څوک ورته اشاره ورکړي چې صاحب اوس هم بیان ورکا چې دوی بلته راشي دلته بلال چې مونږ طالبان تیار کړ مونږ مریتم راوستي مونږ ور سره کینو. طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارم بد دی او کندهار او کابل او کندوز د پارم بد دی او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بای لیفټل خبرې کوي هغه د غي ذمہواري ده. خود افغانستان په حق له کوم خبره کوي هغه کې اوور رایډینګ اپینین اخیری اپینین د ښاغلي غنی د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسی جرګې اپینین
پکاره. مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي دي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغه باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټومي وسلې دا ډېر زیاتې د امریکای څېړنکارانو په وینا خطرناک دي. تاسو ګڼئ چې دغه سی یو لوزنامه کېدل امکان لري؟
په دې راتلونکي ورځو کې لوزنامه خو به اونه شي خو خبره به دې باندې به شروع شي. یقینا چې بندیزونه او دغه کوم کبغم دی هغه باندې به خبره کې یو پاکستان چې کوم چیټر او خبرې او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دریز ویو لري په پاکستان کې هغه چې کوم کیسه مزامین کې هغه دې ته تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولګول شي د امریکای لړخه.
دا وو ډاکټر محمد اتقی په امریکا کې میشت سیړونکو چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په اړه یې زمنګ د همکار بشیر ګوخ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د عوامي نیشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز د پېښور های کورټ د هغې فیصلې هرکلی کړی چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې لغوه کړ. پرون پېښور های کورټ خپل فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. د دې نه وړاندې دغه کمیشن چارواکو ویلي چې ستاره ایاز په تیر صوبایي حکومت کې د ولسي خیر خیګړې د وزارت پر مهال درغلي کړې ده او د هغې د نیولو خبره یې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه رد کړي دي او د سیاسي انتقام یو کاروي یې بولي. زلان یوسفزی په دې حق لا نور تفصیل درابروي چې د یاد ګوند د غړو د مظاهرې په غږ پیلېږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولی وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیر ورځ پېښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب د قامی ادارې د کیس پورا تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دایمه به څه کماله چې را لېګلې دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شری دي ما جواب ورکړ هغه وخت لا دا ماته نه پته چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د جا نوټیفیکیشن کال بس یو دی هغه ما ته پوس کوي چې دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چا غي سکے کیږي ګوره زما تر وړو کې زویا پورې ټاچر کړی دي او دای دا اوه
چې شاید دا خزا ده نو راځي چې دا په ټوله نظم په خیال وای چې آسان ټارګټ ده نو راځي ډوبې او چې ده کنه دغه دنیا ته دا خې چې موږ په خزا گرفتار کړو.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا خو چې پسته یو درګي کنزل دي ورکران وایلنت لو عمره حکومت ته الزامونه یو شی بل شی بس دا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شوت کول د خلکو عزت دار خلک بي عزت کول دا ردی منشور دا ردی کار دی. د دې چکم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دي او چکم خلک په ذاتیات راشي بیا موږ پښتانه یو دا ردی چکم هم کوشش دغه مقابلې ته ولاړ یو ان شاء الله که خیر دی که دا خیال کې څوک د گرفتار نه شي
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نېشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبداره او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پوز همیشه دا نیوکه کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، دغلته یوې غیر سرکاري ادارې په خپل تازه سروي کې دا وکړي چې جمهوریت ډیر مضبوط شوی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا د پاکستان پوز د سیول حکومت په داخلي او بهرنیو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی؟ په دې حقله د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتله پیاوړی شوی دی. په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روحیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې لوی جمهوریت پیاوړی شوی دی، نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو، خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو. کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم ک او کله به نور مداخلتونه وو، خو د 2008 کال راهیسې په ریښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی. موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامدار کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډیره ذهني پختګي راغلی ده.
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپلو فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي.
دا دواړه خبرې لازم ملزوم دي. پاکستان کې چې څنګه پخوانیو حکومتونو حکومتداري کوله همغه سي اوس روانه ده او دا یو ارتقایي عمل دی د کې به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلارې جوړولو کې آزاد وي. زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه یم، خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی.
دې وخت پارلیمنت چې بالکل بے اختیار شوی دی، صوبی عم لکه د الیکټډ ریپرزینټیټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې. ګورئ چې کله موقع ملو شوې ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغوی خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي. نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملو شوې ده نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغوی دا جمهوریت دغه پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی او چې کله بیا دغه کنټرول اغوستي شوي دي یا د ټوپک په زور باندې یا د بوټ په زور باندې کار شوی دی نو موږ کتلی چې موږ شاته تللي یو.
خو کارپوه حسن عسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادي ډانچه خو شتون لري خو جمهوریت په رښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی.
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادي ډانچې خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري، منتخب وزیر اعظم هم شته، حکومت داری روانه ده او سیاسي ګوندونه هم خپل فعالیتونه کوي. خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی.
کارپو حسن عسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نه وي هوارې کړي تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوه نشي کولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بی شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی دیر
زوشت مکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشت دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په راروانو خبرونو کې د مشال ترنا لاندې بحث باندې نیغ په نیغ نن اوري. خو راځو د دې غړې نور ریپورتونه ته په پاکستان کې په دې ورستیو کې په دې اړه بحث تود شوه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت دی سوي. ډیر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه سیمې ورګړې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له قبایلي سیمو په لکونو خلک به کور شوې دي. اوس پښتنه دا ده چې په خپل دا به کورش کړل شوی خلک د بحث ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکل د کډوالو سره د استادو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوي دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر یو میلیون زیات خلک بېکوره سوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بېکوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توپ دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډي تول چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې د کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی، مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې داغه یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستلی شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دی او که سبا دي هغه به ځو. او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي، که یوه مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا دوه لکه خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آج په پښتونوالۍ سے پورولۍ سے خمیر بالکل یو وینا غوښه یی چې کومه دوه دې صوبې په تور باندې بزرته پدا او یې چې بالکل موس فاټه د چې کومه دوه په صوبا کې ورته شي، خو په شرط دې دغه چې ورره د بل غلامی نه کوي چې کوم لیډران دې موږ ولدی آپا خپل چې کومه په خپل به شو ځان و درول وغواړي. په دې شرط باندې نه زه دا وایم چې موږ په دې باندې متفق یم، موږ په دې باندې خوشاله هوی
تیمور چې کوم د په سبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال رادیو ته وویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپل کورونو ته تګ غواړي او بل پلو د دې په حق کې نه دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې شوی دی او بل پلو د رواني میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د نجیب عامر نه د خبرونو لنډې زبرو.
د پاکستان وزیر اعظم چې په څلور ورځنۍ دوره واشنگټن ته تللی نن د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر جان کیری او سبا ته د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نواز شریف پرون هلته پر رسیدو ویل د ضرب عضب عملیاتو د ترهګرو ملامته کړې ده. د صوبۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو انسپکټر جاوید اقبال نن مشال لاډیو ته ویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده او له وسلوالو څخه یو اندازه وسلې هم د دوی لاسته ورغلی دي. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن لخوا د درغلي تورنو سره مخامخ شوی پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان د سنت اوسنۍ غړي میرمن ستار ایاز پرون په پیښور کې خبریالانو ته ویل پر ضد لګول شوي تورونه ناسم دي. پرون پیښور کې دوامي نشتلګون لسګونو پلویانو د نوموړي په حق کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه دي. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په راتلونکي کې به هم د بدامنۍ پیښې رامنځته شي خو دغه هر څه به لنډمهاله وي او حالات به په کابو کې شي. د امریکا یو لوړ پوړي فوجي جنرال جنرال جوزف ډنفرد پرون په عراق کې وویل هیواد یې له عراق داسې باور ترلاسه کړی چې هغوی به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د روسیې نه د هوایي بمبارۍ د کومک غوښتنه نه کوي. تر دې وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي وو د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې په دغه هیواد کې ترهګرۍ د شلو ممکنه پیښو مخنیوی کړی دی. نوموړي پرون په کرملین کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی استخباراتي ادارې اف اس بي د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 568 وسلوال ګرفتاره کړي او 112 نورې وژلي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس وخت شوې ده د هفتواری خبرونه حجرا. د خبرونه تاسو لپاره زمونږه همکار خدای نور ناصر برابر کړی دا چې پکې په کوټه کې د قصابانو د مظاهره او احتجاج حال درکوي. په دغه مظاهره کې سیاسي ګوندونه هم د قصابانو تر شا ولاړ دي او د کوټه خار چې کوم حکومت دی خاري حکومت دی اغي دغه قصابان د خپل ځای نه بي ځای کړی دي. دا چې دوی مسائل سدی او دوی سغواړي د نن په حجره خبرونه کې هم په دې بحث کیږي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري. قدرمن اوردونکو په خبرونه حجره کې مو خدای نور ناصر د کوټې په باچا خان څلوردار باندې تود هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په خبرونه حجره کې به نن پر باچا خان څلوردار باندې له احتجاج کوونکو تجارانو قصابانو سره خبرې کوو. همدا تجاران او قصابان ځکه په احتجاج دی باچا خان څلوردار باندې چې خاص په همدې باچا خان څلوردار باندې د غوښو یو ډېر پخوانی مارکیټ دی. خوس چې کله د کوټي نوې شاروال ډاکټر کلیم الله راغلی نو هغوی دغه مارکیټ بند کړی. دغه مارکیټ دغه د غوښو مارکیټ یې سیل کړ او د قصابانو ته په مالی باغ سیمه کې یو څو دوکانونه ورکړي چې وایي له دې ځای څخه هلته ولاړ شئ. د هغه وروسته د قصابانو او تجارانو چې ورسره اکثره سیاسي ګوندونه هم ملګري دي ملاتړ کوي دوی په باچا خان څلورلاره باندې یو احتجاجي کمپ لګولی دی. په همدې احتجاجي کمپ کې به دوی سره حجره خپرونه کوو. له ما سره لومړی هم یو سپینجری کس ناست دی. حاجي صاحب اول که تاسو خپل نوم راته واخلئ.
حاجي نصیب الله خان مسخیل.
حاجي صاحب تاسو احتجاج نن څوم ورځ د چلا هم روان دی او تاسو احتجاج تر کومه ځای پورې رسیدلی دی اوس؟
موږ احتجاج دا یو نیمه میاشت وسو چې روان دی. اول په مارکیټ کې دننه وی اوس چې مارکیټ دوی په زور په غلا د شپې په توره طریقه کې سیل کوي. د دې مارکیټ د سیلیدو و دوی ته قانوني حق حاصل نه دی. په دې کې د سپریم کورټ پاکستان فیصله ده چې له دا خلکو سره به زور زبردستي نه کوي، دا خلکو ته به عریضې ځای ورکوي.
په مالی باغ کې چې څو دوکانونه در کړی دي، مارکیټ در کړی دی، هغه نه دی سم. هغه
دا چې کوم ځای دی هغه متنازع ځای دی. هغه باندې د انجمن اسلامیه دعوه ده چې دا ځای زما دی، زه نه در کوم. د هغې ثبوت دا دی چې په 1902 انجمن اسلامیه د مسفل کارپوریشن تر مابین د درې کلو اګریمنټ وسوی چې پر 2005 پورې به زه د غوښ والا دلته راولم، دا به دلته عریضي دا درې کاله ګزاره کوي. له هغه بعد به زه و دوی ته دا مارکیټ جوړوم، دا به دوی بیرته دلته راولم. نن 2015 دی سپریم کورټ و ماته د 2015 په درېمه میاشت کې فیصله راکړې ده. په دا فیصله کې دا کړی دی چې ته به له دوی سره زور نه کوې، ته به له دوی سره جبر نه کوې.
ستاسو خبره
دلته یو منټ دلته خالي غوښ والا نه دي، دلته 250 کسان دي، دلته د میډیا اخبار والا هم شته. دا به دی چیرې بیای؟ دلته د سبزي والا دي، دا به دی چیرې بیای؟ دا خدای دعوه کوي چې ما غوښ والا څلور پنځوس دعوت ځایونه ورکړي دي، دا نور 250 کسان دی چیرې ځای وي؟ د ده سره منصوبه نشته، د ده سره دا منصوبه نشته چې دی چې دا غوښ مارکیټ نړۍ دی څه شي جوړوي. دی کله وایي
پارکینګ جوړوم او پارک جوړوم.
دا د ښار ځای دی، دا د پارک ځای دی.
پارکینګ لپاره
جوړ کړي، پارکینګ دې جوړ کړي. دغه چې دا پلازه جوړه شوې ده، پارکینګ هم جوړ شوی دی، پلازه هم جوړ شوی دی، خو هغه زړو خلکو ته دلته حقوق میلاب شوي دي. دغه چې فایر برګیډ پلازه جوړه شوې ده، خو هغه خلکو ته حقوق میلاب شوي دي. دغه چې مینی باچا خان مارکیټ جوړ شوی دی، خو هغه خلکو ته حقوق میلاب شوي دي چې کوم دلته متاثرین وو. نن زما ما څه ګناه کړې ده؟ زه بنګالی یم، زه هندوستانی یم، زه څوک یم؟ زه پښتون نه یم. دی چې د پښتونخوا دعوه کوي چې زه پښتون یم، پښتون سموومه، نو دی زما سره ولې دا جبر ظلم کوي؟
تاسو ته بیا راځو. ځوانه کستان نوم راته واخلي.
حاجي راز محمد
تاسو دلته د څه دکان؟
زموږ دلته د چرګانو دکانو د لیپ وش مارکیټ کې.
نو دغه یو نیمه میاشت کېږي کنه چې دغه ستاسو احتجاج روان دی. دغه مارکیټ یې کله سیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د مارکیټ تقریبا نن لسمه ورځ چې سیل کړی دی.
نو دغه راځي ستاسو دکانداري وچه ولاړه ده، کوم بل ځای منتقل کړی؟
نه نه، بالکل په هغه کې دننه مال د شپې پر 2 بجې مجسریټ رالی دا سیل کوي. سدی وای موږ د پښتونستان او د پښتنو د حق د پاره کم هوټ اخستیو. نن تمام پښتانه پر دا روډ باندې در په در ناشې تقریبا نن لسم ورځ ده. هغه خلک دلته روان دي چې پر موږ پیسې باندې دي، چې موږ پر باندې دي، موږ ټکانه ولاړه تقریبا سیل دي دونې ټایم مستنه کیرا چې موږ خپل مال راو باسو. وسوم حالت مال پروت دی، چاغه چرګان غوشي ډپریزران ګرده پراته دي، دا ګرده تقریبا بوې کړی دي. دغه پرېږدي د دروازه سل کړی د نه پرېږدي دونې ظلم خو ان شاء الله تعالی انګريز بم مسلمان سره نه وکي.
دا به تاسو چوي ظلم کړی له دوی سره بم خبره کوي چې هغه څه وایي. دغه به څنګه اجي صاحب کستا څو نوم راته وایي؟
زما نوم ناصر محمود دی، زما دلته د غوښو دکان.
صحیح ناصر محمود صاحب، څومره دکانداران متاثر دي په دې احتجاج کې؟ په دې مارکیټ چې سل کړل شوی دی څومره دکانداران ټول متاثر دي؟
تقریبا 350 کسان چې دي،
درنیم 400
په دې کې تقریبا متاثر دي چې د مارکیټ شاوخوا راوخه او د مارکیټ دننه راوخه. ولی په دا مارکیټ کې شدي درې قسمه کارو کیږي. شنی غوښ کار کیږي، چرګانو کار به کیږي، د مچی کار به کیږي، او د سرو د پایو د دې کار به کیږي. دا ګرد شیان چې دي په یو ځای باندې انګریز دونی شایستا او دونی مثبت جامع دغه جوړ کړی دي، مارکیټ جوړ کړی دي چې د دې دغه په دغه ایشیا کې نشته. دا واحد په ایشیا کې خپل یو سیمبل دی په خپل. دا باید دوی چې دوی نور ډیولپ کی، نور کار پکې وکړي، نه چې دا ونړي. د دې د نړۍ ونګو سبا 15000 مسائل نور پیدا شي. مسائل دا پیدا کیږي. اوس دا یو مارکیټ چې دی دا ګرد شار کنټرولوي سي هم وخت چې دی دا ګرد شار ته دا میټیریل ور اویلیبل کوي سي. دا دکانونه چې دوی ختم کی دلته پارکینګ جوړ کی دلته یو بل شی جوړ کی آیا دا خلک بچیری زی خلک چې دونی غټ ځای بچیری پیدا کوي د دې وینټیلیشن سیستم د دې د نکاسي سیستم دا انګریز دونی شسته جوړ کړی دی او د نالې وسنګ ته جوړ کړی دی. دا ولی دا د ویني کار دی دا چې دی نه جوړیانی لري دا چې دی چنجان لري دا دوی باقاعده په دا سیستم جوړ کړی دی چې په دې کې وینټیلیشن شته په دې کې د دې ګند فوري طور باندې اوس
تاسو خبره دا خبره کوي چې دلته ویني کنه اکثره داسې بوی هم دلته ځي کنه خشبه نه انجه دا مرکز لري ځای څخه د شهر لمنځ لري کړي دا د شهر د ګڼې ګڼې ځای دی ډیر رش کاشي دلته د دې ځای څخه لري شي
یا نو دا ما خدای ارزو کوي چې دا دلته د وینټیلیشن د سیستم دی نه چې هغه وینټیلیشن چې دی بل ځای په شهر کې یو ځای لام دونی خلاص ځای نشته چې مطلب د دې دونی وینټیلیشن دی دلته او دلته چې دی یو بالټي یو بچ ته تاسو کې اگر د ګڼ چې دی یو د مناله ته ترانسفر شي ناله ته ولر چې ډایرکټ دا رنګ ځای نشته په یو ځای کې لام
ځوان تاسو کوم راته وخت لري تاسو بل څوک خبرې کولای شئ کولای شئ صاحب اجي صاحب کتا څخه خپل نمبر ته واخلی
جی السلام علیکم اول غوز استاد ډیر شکریا ادا کوم استاد دا چینل اسه استاد دا نیوز هغه څه تاسو را رسپښتنه مو کړ خبر ادا دا دا مارکیټ چې سټایم انګریز جوړ کړی دی عمر دا اوس آثار قدیمه باید دې ته دا آثار قدیمه ممبرشپ ملاو مش غټال میا دا غدا چې دلته په نور ملکو کې چې دی ورسه چې دا هغه سنبالي ورسه راټولای نو ورسه حفاظت کیږي مگر دلته دا تیمدار کم یو گروپ راغلی دی چې ورسه ته نه ګوري صرف او صرف خپل وجه بو ته ګوري
دې څخه بیلنس جوړ لدې مارکیټ سل کولو څخه ډاکټر کلیم الله ته یا هم میونسپل کارپوریشن هغه څه ګټ رسید ذاتی جیب ته چی رسید
سر خبره دی دا څنګه نه رسید سر تاسو دا ټیم خبره دی دا سر دا پروجیکټ دی دا کوم پروجیکټ نه دی بیا یو سړی مېر صاحب چې راولاړ شو په خپل اعتزاب کې خپل ځان پیښ کی او سمغه دغه وای دغه اوسم دغه الفاظ دی ټی مېرم د مېرم چې د موږ هیڅ فن نشته موږ یو ور پینل لرو نشته په خپل اقرار کوي ته په خپل اقرار کوي چې د ما سه ور پینسته فن ځنه لرم اختیارات ځنه لرم نو ته دا ځای ولي کډای کوي
تاسو ته دا یو ځای معلوم دی چې د دې په بدل کې تاسو درکې
یو ځای دوی جوړ کړی دی دلته د اسلامي سکول مخامخ او جی مالی باغ چې ورته وای مالی باغ ما موږ میټینګ ورته ورسو ما په خپل ځما نوم منیر احمد دی جنرال سیکرټری یم د مارکیټ ما خپل فیس بای فیس دوی ته گفتگو وسو ما دوی ته ویل سرجی وار د وار خو چړای چې یو ځای جوړی یو پلانینګ ورته کوي یو ځای ورته ټاکی یو پلانینګ ورته کوي ماشاالله ته دونی بیوروکریټ دونی سمجھدار خلک یاست ته چې دا ځای موږ ته وټاکی موږ یو کښنه عرض دی تاسو چالتہ شپاج سکول دی مخامخ اسلامي سکول دی بیگ گرلز سکول دی مخامخ دوه کالجان دی دا غیر ادا خو د جدي مالی باغ دی چې خلک راځي هلته کښینی خپل یو ټیم باسي کوي سر سپورتس کوي دا غیر شاته بل غټ سټیډیم دی دا غیر شاته ټیکنیکل سکول دی آیا دا ګندګی چې والته ولاړه سي منتقله کوي تاسو تاسو به منتقله کوي خپل د جيبو خپل د نسته پار صاف ظاهر ده په دې کې هیڅ بل خبره نسته نو اخر دا ګندګی د حالات او هغه ځای چې دی متنازع دي کوټ سز موږ دا اپیل دی وزیر اعلی سز موږ دا اپیل مشر محمود خان سز موږ بار هدا اپیل دی کومش پر دا پلیټ فارم نو هغه موږ مشر دی موږ احترام کوو مجھے ڈیرا تما ڈیر قدر مانا سڑائی دی اونیسٹ سڑائی دی مش خبر یو
مننا قدر مانا اوریدن کو تاسو ته او همدل ته دی تجاران ته دی وی سندری وخت و دی په وجرخ پرونه کی و سندره به ورو تر سندری ورسته بیا هم په احتیاج کم کې به بیا در سره خبرې کوم قدرمن اوردن کو تر سندری ورسته م بیا هم په خبرونه حجره کې هر کله کوم په کوټه کې خدای نور ناصر يم او خبرونه حجره د ځل په کوټه کې دلته د تجارانو د قصابانو په ویستون زبانه خبرې کوو چې دا ستونزه داسې ده چې د کوټه په بچا خان مرکز باندې د غوښو یو ډیر په خوانی مارکیټ دی کته هم دنه نه د غوښو مارکیټ دی خو د بهر ته د کتابو بوک سټالز دی او همدغه شی د میوو دکانونه دی او داسې ډیرای نور تجارانو سره د شاوخوا دکانونه لري د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله صاحب او دغه ملګری دا وایي چې دغه مارکیټ دوی سیل کړی دی دا به نړۍ او د قصابانو ته د تجارانو ته د کوټې په مال باغ سیمه کې یو بل څو دکانونه ورکړي دي چالت ولار سي دغه ځای مشتره پرېږدي چې تر هغه پر ضد باندې تر هغه وروسته د کوټې تجارانو قصابانو او همدغه چې بیل بیل تاسو ګوندونو ورسره دغه یو احتجاج شروع کړی دی یو د کوټې په بچا خان څلوردار باندې یو احتجاجي کمپ لګولې دی حاجی نصیب الله مساخر صاحب مخکې هم را سره خبرې وکړې وو چې واری بیا ورته حاجی نصیب الله صاحب ته حاجی صاحب تاسو چې دغه احتیاجي کمپ د مټن مارکیټ مخ ته لګولې دی نو دلته تاسو ته نن لسمه ورځ ده د جمعیت ورځې پر نن لسمه ورځ ده تاسو ته څوک سیاسي چارواکي سیاسي کسان سیاستوال یا هم حکومتي چارواکي څوک راغلي د خبرو لپاره کنه
الحمد لله چې سیاسي پارتيان دي او چې سماجي مخلوق دي یا قبایلي شخصيات دي هغه دا کمپ لري دي دلته له موږ سره تعاون کړی دي زموږ دلته یو کتاب پروت دی چې کومه پارټي راځي کوم تنظیم راځي کاغه د طلبای کاغه د حکومت داغه تاثیرات داغه موبایل نمبرونه دلته درج دي له موږ سره دا غول مصر مکمل د حمایت مرسته تړلې ده او مروسم پر امن طریقه باندې ناشته مر د تشدد هیڅ ارزونه لرو مر تشدد نه غواړو مر وايي مر د مصر مذاکرات وکي مر د مصر په خپل سر کښینی مر د هغه غلو هغه د کوګانو چې هغه د په ګیره کې اخستی دی هغه د ځان را خلاص کی د د کالی سپین دی تر اوسه دغه نه دی دغه کیږي مر له د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان چې ځسه وایو چې ته خپل تاریخ ته وګوره خپل سیاسي تاریخ ته وګوره خپل ذاتی کردار ته وګوره ته مهرباني وکړه د پښتنو سره د پښتنو پر لاس پر سر په خپل لاس کېده ستا کوم چې لاندې خلک دي هغه وتا ته غلط اطلاع درکړې دي دا غریبان دا چې یو دل دکاندار دلته ستا چې نوم یې عبداللطیف نمیږي چې هغه برایش په ما ته ویل دي چې زما په کور کې د پخېدو شی نشته دا چې دکاندار هم شته
او نو چې دکان بند شي
دکان یې بند دی پوه شوې دا چې دکاندار هم شته چې هغه دغه دکاندار دی دلته له ما سره مخامخ ناست دی د دې غریب دی کلیجې خرڅوي دی په ورځ 15 کلیجې راوړي دا دلته خرڅوي د دې بڅالي دا زموږ اخبارو والا دي دا خو د حکومت اواز دی د میډیا اواز دی دا ستا اواز تر دې ځایه رسي تر دې دغه رسي بیا زه په غلا نه یم راغلی ما قبضه نه ده کړې ما سره د درو صدرانو اډر شته ما سره د ګورنرانو اډر شته ما سره د دغه اډر شته دا مارکیټ انګریز جوړ کړی دی تا نه دی جوړ کړی تا یو د انګریز مارکیټ پروت مارکیټ ونړاوي ورسره د بیا حیاي اډه دین جوړ شو
صحیح ده
نن خلکو ته نن پاغه اډه پاغه پلازا کې بدل دی نو بس ته نه سپایسته نه دغسته نه یو سنجیده سره اټلای سبا ته دغه نړۍ تا ازایم دغه نه دی دغه ازایم نه دی لکه دا ته چې وای کته وای چې زه دلته خالی پارکینګ جوړوم او بیا پارکینګ جوړوم او بالا گراسی جوړوم دا نش کم کېدای دا په سبب بل راشي هغه به کینسل کې
اجي صاحب د زمرک تکزی او سورج مخ کې تاسو درته یو احتجاجي ولسی غونډه او جلسه مهم کړي وا هغه کې دا ومنه شتل غوند پارلماني مشر زمرک تکزی ویل چې وزیر اعلی ډاکټر عبد الملک بلوچ سره خبرې اترې روانې دي هغه مذاکرات هغه خبرې اترې تر کومه ځای پورې ورسېدې
مر هغه چې موږ دلته په بچا خان چوک کې کوم موږ دلته احتجاجي مظاهره وکړه هغه کې له موږ سره د سردار اختر منګل پارټي راغلې و هغه سره له موږ جمعیت نظریاتي راغلې و ټول سیاسي پارټیان راغلې و هغه کې مین کردار ای این پی د این پی پارلماني لیډر د زمرک خان ادا کړی دی بیا موږ له وزیر اعلی سره دوه واره کښېنه ولي او موږ وزیر اعلی ته خپل تمام ډاکومنټ رسولی دي
نو وزیر اعلی سره درته
دغه وزیر اعلی او موږ ته وویل چې دغه کوم حالات تاسو ما ته بیان کړي او ما ته بل کوم حالات بیان شوی زه په حقیقت اوس خبر شوم خوش نو هغه باندې هغه د زمرک په نگرانی کې کمیټې جوړه کړې ده هغه موږ له میر سره کښېنستلې او خبرې مو روانې دي خبرې روانې دي فرال تر اوسه
کومه
نتیجه نه ده راوتلې مشتاش د چینل خاص کر خدای نور خان ستا بازم شان شکریا ادا کو امید لرو چې دا نور چینل البوم خوات توجه راکړي
ډیره مننه اجي صاحب د کوټې په بچا خان څلور لار باندې احتجاج کوونکو تجارانو له تاسو څخه ډیره ډیره مننه اوس به د کوټې له بچا خان چوک ولاړ شو او د کوټې د شاروال او یا هم له مرخچال شاروال څخه به د همدې احتجاج کوونکو په حق له دوی دغه ستونزې دا احتجاج د هغوی مخې ته کښېږدو چې هغوی په دې هکله څه نظر لري
ډاکټر صاحب په بچا خان څلور لار باندې د غوښو چې کوم مارکیټ دی دا کسبان او تجاران احتجاج شروع کړی دی تر لاسو ورځې زیات کیږي یو احتجاجي کمپ لګولی دی وای ډاکټر صاحب نه خبره را سره کوي نه هم زموږ خبره مني تاسو د دې احتجاج پاکلو دی مټن د غوښو مارکیټ پاکلو څه وایي
د کوټ څنګه آبادی به زیاتی دا شار د دې سمارکیټونو دا ګرد غورځي د باندې دا هم دی زموږ په خوا د بساډا په میزان مارکیټ وو چې آبادی زیات سرکولر روډ ته چې آبادی زیات نوې کوټ ته چې آبادی ازګنجی ته سرور ده شپ دا د غوښ مارکیټ سره سم جوړ شوی یو د فروټ مارکیټ یو د سبزی دغه ایج دی چې آبادی زیات دواړو مر بدل کو نیو کوټ ته هلته پر مارکیټ دی چې آبادی زیات دغه زمیم شپ کو ولار یو واحد د غوښ مارکیټ دی چې دا نه بدلی بس دا بدبخت خلک دي نه خبر ځم پوکي نه په دې چې الکه باندې ذات په کوسه کوسه کې کسابا ده او تا د کټ په مګ د بویناک زای په دا کې د پوستون دی داغه دی نه په فاصله سره ته چې د بوې د لاسه د کټ په مګ نو دا د نن سره ډیر ښکاله مرده دی سره وخت بیا د متبادل ځای کې متبادل ځای جوړ کې په صادق شي وو پینځو دکان مو جوړ
په دې مالی باغ کې
او
خو هغه نن چې ما خبر ورته ورسره دوی هغه ځایم وای چې قبضه دی که څنګه داوا ده باندې
دی چې دی کنه همیشه دروغ وای همیشه دروغ جن خلک دي دا زمرم زکه ده په دا باندې دا مسول کار په شرم زکه ده په دا موږ واسات اور کټینګ جوړ کی موږ پښتو اکیډمي بلوچستان اکیډمي په دې جوړ کی موږ یو پارک جوړ کی موږ بل پارک دا زمرم زکه ده
په دې باندې داوا
نه جماعت اسلام د اسلامي سکول د روډ ابل خوا ده هغه په خوا زمرم کښنان دلته دلته په بوی می اعلان کړي دي
وو وای دا سم راته وکړو چې پر سکولونه دی یو ټیکنیکل سکول دی
دا دی باندې دی چې دا دی اوس له هغه ته مرتوچ ته روډ می ترمن د دې بیا مخ وابل خوا ته دی صادق شهید روډ باندې دی ولې خاتم نه دی کنه دا دی دروغ وای په دنیا کې دروغجن ترين خلک دی بیکار ترين خلک دی ناپوترين خلک دی دا او ما ورته ویل دی ما ورته ویل کم از کم د دلته د کورټ نه ومنله بیا د های کورټ نه ومنله بیا سپریم کورټ په مارچ کې زموږ فیصله راکړه څو نو تاسو د سپریم کورټ دم نه مني سپریم کورټ موږ ته فیصله راکړه چې دی به خالقي نمبر 1 نمبر دو کچی د میسفل کاربشن د دې سو مویده ستا خپل مویده دی پر کې کنه نه به د خپل سہولت ته وګوري دا راتول دی ونی د زموږ پاکي پیسې لا کړې موږ سه پاکي سوې ده کنه زه دا مشکل کې دی ولاړو سیاسي نه راوستلو درنه ورکه پنځنیم زره شکنځه مات ورکه شپړنیم زره زموږ پارټي ته ورکه شپړنیم زره چاته ګرد بکواس کا وشکنځه کولې پوسولې کنه مال عمران خان 123 دین درنه کړ ته 165 دین لاینه نه نه پرېږده ما شي په دې کې بګز بیا وزیر اعلی دا ورلو بیا وزیران لا ورلو بیا کوټ ته ورلو بیا شټې راوړل بیا دغه ته بیرو ته ورلو بیا چیر ورلو بیا اخبار بیا دا ورڅه وکړو چې ورټاپه سولا نو بیا نه نوات رالو زمرک خان وو زیارتوال دا پارٹی والا مال یوان پیسلا کړی دی یا په زړه دلیم که خدای کول ویني خدای دې راسه ملګری او که زړه دلیم دا چې که زړه دلیم دا ان شاء الله دا مارکیټ به ماتیش
چې څو دا بل دې ځای بدلی شي
ان شاء الله
نه په دې ځای باندې به بیا تاسو پلان څه شي څه به جوړ
دا بیا دویمه خبره ده تر ما نه مخه د خلکو دا پلان وو چې دا اربور په ځای دی پر دې باندې موږ کمپلیکټ یو د بلیا 200 دکان 300 دکان پلان 100 دکان دې خپل تر چا خپل نس کې خښتو زه چې روان مال هیڅ تر مارکیټ نه جوړ په کوټ کې خالی ځای نه لرو سبا زلزله سوله سبا بل افات راځي خلک چیرې دې دلته یان دل کو شار دی په دې تا کې درې ګروند نه لري چې داخله کې دغه کې دغه کې نو مال ته دې لاندې زه دوه پارکینګ پلازې جوړو دوه انډر ګراوند
صحیح د موټرونو لپاره چې موټر ورسې کلم پکې دی
دویم داګر گراسی پلاٹ جوڑوں چمن گلا دریم پردیش سٹیڈیم نما گندی شی جوڑوں سٹیڈیم گندی شی جوڑوں کچا جلسے کولے نبوم میزان چوک مرا بند ہوئی ورس پاس سٹیڈیم کی جلسہ وک ازما لکر علاقے پوس بولے دام دے دیتا پر جوڑتی پردی کی بیا مرال بیا پاخر کی مارت ہوئے مار تہ ڈیری بے شرمی اول بار مال کم بے شرمی کولا انسانی ہم دردیم نہ سر کم او قسم انسان بیا انسانی ہم درد سر کو نو چی کی زمرک خان بیا وزیر اعلی بیا زیارتوال داگر دات کی بابا داس پ کارپوریشن کی مر مداخلت نو سکول تا ریکویسٹ کو نو چون کی ازما گد خپل خلق دی بیا مال ٹھیک دی دی ڈیر زیاتوب کر دی نو اس ما ددی سر داور تو ویل دی مال انسانی ہم دردی کہ پردی سٹیڈیم بن شاخ دکانوں مکانوں جوڑ سو پدی کی سیدا پنز څلور دکان دي یا څلور پنځه دکان دي په دې کې انشاء الله اول حق به ته در کوم او کوم نور به شرمې کوله دا نه در کوم شي څه خبره پوزول کنه نو دوی اوس تقریبا پر دې باندې راځي
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب ګور مننه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري